دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل د سلام پښتونخوا له خپرونې کوو. خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو ساتکی د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ کې تیر ورځ په یو جنازه کې په ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل دي. د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. په راتلونکو ورځو کې به امریکایي چارواکي د طالب مشرانو سره خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره څه د پاسه 15 میلیونو ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې تیر ورځ په یو جنازه کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي په پیښه کې د 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. د شیرګړ د پولیسو تھانې محرر مشال ریډیو ته وایي
جنازه وه. د پیټرول پمپ مالک نوم حاجی عبدالله والد حبیب الرحمن سکنه اتحاد کالونی شیرګړ. جنازه وه او د دې جنازه کې د ماکم شوی دی. خودکش د ماکه او د اوس تقریبا 40 خوش لکه کسان مړی پکې.
د پیښې ژوبل کسان د مردان شیخ ملتون کمپلیکس او په تختبای کې نږدې روغتون ته وړل شوي دي. او 8 زیات ژوبل کسان د پیښور لیډیریټینګ روغتون ته وړل شوي دي. پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې پرون مازیګر خلک په شیرګړ کې د یو پیټرول پمپ د مالک په جنازه ولاړ وو. څوک چې د نامعلومه وسوال لخوا په ډزو وژل شوی وو. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو 100 ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا به په افغانستان کې د روانې شخړې د ختمولو په لړ کې یو لومړی ګام وي. دا اعلان د طالبانو د قطر په دوحه کې د تیرې نهې په ورځ د دفتر پرانستلو وروسته وشو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د دې دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی. خو اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر به آسان هم نه وي. دی زیاتوي
We don't anticipate this process will be easy or quick.
مونږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندی وي. خو مونږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای پر مخ یوسو. او په عین وخت کې مونږ خپلو پوځي کوششونو ته هم ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ
وکړو.
بلخوا طالبانو په یو بیان کې ویلي دوی د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د افغانستان د مسلې لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې ویلي دوی به یو ډله د طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته لیږي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پرام نه خبرو غږ کړي. که څه هم اسلام آباد په بیا بیا د اسلامي تندروي خلاف د جګړې مرسته کړي خو پاکستان له کلونو راهیسې د افغان طالبانو مرسته کړې او اروپکو ته یې پر خپله خاوره پناوې هم ورکړي دي. تمه ده د راروان زیارت په ورځ امریکایي چارواکي د طالبانو له مشرانو سره په دوحه کې خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو بغوښتل چې تر وسه هڅه وکړي سو د ملکی خلکو د مرګ جوبلې مخه ونیول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا غوښتنه پرون هغه مهال وکړه چې نیټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړ. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترسکاټ وویل د هغو پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او پکې عام خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یو ان ایچ سی آر په خپل کلنی ګلوبل ټرینډز رپورت کې وایي دا شمیره په شام، مالی او نورو ځایونو کې د شخړو له وجې زیاته شوې ده. په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه خلک، یعنی په هرو څلورو سیکنډونو کې یو کس، په تیر کال کې په زور له خپل کورونه وستل شوی دی. یونیسیار وایي په داخلي توګه د بېکور شوو خلکو شمیر څه د پاسه 4 میلیونه ته رسیدلی او 1.6 میلیونه خلک د دغه هیوادونو نه بهر تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو وایي 50% کډوال او په داخلي توګه د بیکورشو خلکو شمیره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخې ته راغلي. په ټول جهان کې په سلورو کې یو کډوال افغان دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جرمني برلن ښار ته رسیدلې. هغه په شمالي ایرلند کې د جی 8 هیوادونو د غونډې وروسته د برلن په ټیګل ایرپورټ کوز شو. ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره خبرې کوي او بیا به وروسته زرګونو کسانو ته له برانډنبرګ دروازې سره وینا کوي. 50 کاله مخکې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي په دې ځای کې د ویشل شوي برلن له خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې وه. د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ په ترشلو ډیرو هیوادونو کې د 2011 کال د 11 سپتمبر راهیسې د شاوخوا 500 ممکنات راګر پیښو مخه نیولې ده. جنرال کیس الیگزینډر اوویل په دغو کې د نیویارک په سټاک ایکسچینج د ترهګر منصوبې شنډول هم شامل دي. هغه دا خبرې د امریکا د ایوان نمایندګان استخباراتي کمیټې ته وکړې او زیاته کړه د ټلیفون او انټرنیټ د څارنې پروګرامونه د امریکا او د دوی د اتحادیانو لپاره ډیر مهم دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګ برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. امریکایي چارواکي وایي افغان طالبان سره به د سولې په اړه خبرې اترې ژر پیل کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو لخوا د رسمي دفتر پرانستل به د سولې پر هڅو څه ډول اغیز وکړي. د طالبانو د وخت د بهرنی چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي
په تخنیکي لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله نمایندګي ده چې د دې موقع ورکوي چې هم په سورې کې او هم په تفاهم او سیاست کې ونډه واخلي.
د قبایلي سیمو د ای پی آی پروګرام کارکوونکو د تنخواه نه ترلاسه کېدو او د نوکریو د نه پخېدو په ضد احتجاج پیل کړی دی. په پېښور کې یو احتجاج کوونکی وایي
دلی ویجز دی اغویم پرمننت شو، اصحاب عالم پرمننت شو، زمون نو وس کور اغه نه دی پرمننت شو، من سره بل سلار نشته دی مجبورین دا خدمت ته بس من دا نو کرے اغه شو فریدو.
په روان خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه د راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. له دو سره سم د سلام پښتونخوا په خبرونه کې په لومړي سر کې خپل خبري اعلان تزو او له دې څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو او وروسته به تاسو ته راپور نو اورو. په لومړي سر کې زو پېښور ته د مشال رادیو خبريال غلام غوث دا وسمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوث سهار په خیر.
مننه احمد شاګن شه.
ډیر مننه غلام غوث. د خیبر پښتونخوا په مردان کې تیر مازیګر د یوې جنازې پر مهال ځانمرګ برید لسګونه کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا پېښه په څه حال کې رامنځته شوه او د تلفاتو شمیر څومره دی؟
دا پېښه چې پرون دغلته کې یو مقامي د یو پېټرول پمپ دغه مالک دی حاجی عبدالله، هغه بیگانه بل شپه چې کوم داغې څه مخالفینو د جیلات تنوع او هغې چې هغه بندي دغه شوی و ډګې شوي وي هغه وژل شوی و د هغه جنازه وه په شیرګړ کې او د دغه جنازې پر مهال 4 بجې د دې لپاره دغه ټیم و دغه جنازه ولاړه وه په دغه جنازې پر مهال باندې چې کوم پولیس چارواکي دي د شیرګړ دانې د هغې سره زما خبرې اترې وشوې هغې ویل چې جنازه ولاړه وه او د یو اغاز مچ کم دین خودکش راغلی دی ځانمرګ به تون کې راغلی دی د مخ کې سب د مخکي سب مخکي په کم دین او ځان الوزول دی د هغه په نتیجه کې کم دین به ګن شمې خلک چې کم دین او مړی او ذوبل دی په دغه کې چې کم تازه شمې را ده په کم نسبی دوه شل تکان چې کم دین او هغه مړو بیا په مختلف اسپیټالونو ته چې کوم تپیان او دغه شی او ځخمان منتقل شي نو په هغه کې اته نور کسان دغه شو د بیزاره کی نو دغه شمیره چې کوم ده نو اوس اته یو څه دغه شی ده دا چې د دې په دغه مړو کې چې کوم ده نو کوم د پی پی وېشتم پی پی وېشتم چې کوم د صبحی سمې راغله القدر داغه ان پی ال عمران مومن هغه هم په دې کې وځل شوی دی او دا جنازه سیستم دا نو جنازه په دغه ټیم باندې چې ولاړو نو د جمعیت علماء اسلام مولانا قاسم چې کوم د جمعیت علماء اسلام جنرال چې تطبیق نو د جنازه مونږ هغه ادا کول او هغه په دې پیښه کې راغلی شوی دی دوبل شوی دی او ډیر ځنچ مې خلک ته دي چې نورم مزوبل دي چشمیره په مختلفو اسپیټالونو ته هغه د غشو دي منتقل شوی دی او ټول تعداد داغه د شپېته ونه هم لګري بره دی داغه نه وروسته چې کوم نه د ام پی ای عمران مومن چې کوم دی نو داغه جنازه هم بیا وروسته ادا کړې شو په هغه کې ډیر ځنچ مې کسانو لګو کړو غږون وکړو او د دې پیښې چې کوم نه نو یو شمیر د پاکستاني چارواکو چې په هغه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پاکستان وزیر اعظم نه نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پکې هم شامل دي او یو شمیر نور سیاسي مشران چې کوم دین واغې میډیا کې چې کوم دغه راغلي دي خبرپان راغلي دي دغه خبرپانو د لاري دغه چارواکو د دې پیسی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او تازه چې کوم لګري نو د دې پیسی اف آی آر چې کوم نومونه د شرګر پټانې کې درس کې شوی دی او د انفرادي د شرګر د ایک پلان دی چې کوم نومونه د دې پیسی په لټنې
صحیح غلام غوس بلک پلنټ ټکو کې دار ته وایي چې د دې پیسی مسولیت یې پړه کوم واستوالې ډلې په غاړه خسته ده کنه
احمد شاه غنی صاحب به تر دې دمه چې کوم دینو کومې وسلواله لري د دې اتکې په لټ کې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو البته چې کوم د پولیس چارواکو سره زما خبرې اترې وشولې نو هغه دا وایي چې د دې پیښې هدف چې کوم وو نو هغه هم دغه ایم پی ای چې کوم د صوبایي سمندۍ نوې کامیاب شوی ایم پی او چې پکې مړ دی عمران خان مومن هغه د دې هدف وو د دینه مخکې عمران خان مومن چې دی دا په عوامي نېشنل ګوند کې پاتې شوی خو کله چې دا الیکشن وو نو د ټیکټ د ته نو ملاو شوی دی د خپلې پارټۍ نه دغه شوی وو خپه شوی وو او په آزاد حیثیت سره د پی کې وېشتم نه دغه الیکشن دغه کړه وو بیا د ورستو په پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم نیو چې کله دلته کې د وزیر اعلی انتخاباتو په شمله کې د پاکستان تحریک انصاف په دغه کړه وو ملاتړ کړه وو داغه د پاکستان تحریک انصاف سره د ملاتړ اعلان کړه وو د وزیر اعلی چې کوم انتخاباتو په هغه کې پرویز خټک ته دغه ورکړه وو او ته ورکړه وو چې کوم د الیکشن کمیشن دغه دی روز دی د ویل نه روز دغه وکړو چې کوم آزاد انتخابان دي یا یې نه ګان دي نو هغه په یو پاتې کې دغه کوي اعلان کوي نو په دغه کې دغه توګه عمران مومن په پاکستان تحریک انصاف کې رقم کړه وو اعلان کړه وو دا خبره د اهمیت وړ ده چې د عمران خان مومن جنازه چې کوم دین هغه هم بیګا دغه شول ادا کړو چې کوم صبحی چارواکي دي نو هغه په دې ته خبرې خو په دغه خبر پام کې دغه سره د افسوس او د خبرن پرګندونه او غندنې دې په کړي دا خدای په جنازه چې کوم دین نو دا چې لوړ پورو سرکاري چې کوم چارواکي دي یا د پاکستان تحریک انصاف هم چې کوم دغه مسران دي هغه
ډیره مننه غلام غوث مر سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل رسمي دفتر پرانستی دي. امریکایي چارواکي خو وایي چې له افغان طالبانو سره به د سولې په اړه په قطر کې خبرې اترې کوي. بلخوا د پاکستان حکومت په قطر کې د طالبانو لخوا د رسمي دفتر د پرانستی هرکلی کړی دی. په دې اړه د اوس مر سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د ټلیفون پر لیکدي. سراج زهیر، سهار په خیر. او کداره توای چې پاکستان حکومت په خپل خبر پاڼه کې د دغه دفتر د پرانستلو په اړه څه ویلي دي کې تفصیل مر سره شریک کړي.
ډیر مننه احمد شاه. څنګه چې تاسو د دې دفتر ذکر وکړو، نو د پاکستان د دفتر خارج لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغه کې ویل شوې دي چې پاکستان په قطر دوحه کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستې هرکلی کوي چې مقصد یې افغانستان کې د امن او د سولې په ځای کول دي. په خبر پانه کې احمد شاه دا هم ویل شوې چې پاکستان تل د افغانستان د امن لړکې مثبت او تعمیري کردار ادا کړی دی، او دوی غواړي چې دغلته امن پځې شي او دغلته استحکام پځې شي، او د یوې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د مسلې حل دوی د مذاکراتو د لارې غوښتو. نو دغه شانتي کله چې اوس دا دفتر پرانستی شو، نو د دوی په وینا چې دغلته به د افغانستان د امن لړکې د امریکا او د افغان د طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. دوی د دې قسمه کم چې دا دفتر پرانستی شوی دی، ډېر هرکلی کوي او ملاتړ کوي، او دوی وایي چې مونږ به هم په دې لړ کې د خپل کردار لپاره چې کم دی مونږ هر وخت چمتو یو، مونږ به هر وخت تیار یو چې دا رنګ د افغانستان د مسلې چې کومه ده چې دا په خړ ډول باندې ترسره شي.
ډېر مننه سراج زهیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت،
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي. زموږ شغله مشال رادیو خبري اوس راځو د راپورونو پر لور. د امریکایانو او طالبان ترمنځ د روغ جوړی خبري په څو ورځو کې پیلېږي. دا خبره ورسته تر دې خبره سو چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبان خپل سیاسي دفتر پرانستی او د امریکا ولسمشر دا اعلان وستای. بل ورته کابل اعلان وکړ چې قطر د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان د نږدې 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره رسمي خبرې په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبرې به آسانه نه وي. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو، او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي ایرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ روغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزی وویل د غواړي چې یو ډول قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزی د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهوده العسكريه لها اهداف واستراتيجيه سياسيه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي ستراتيجي او هدفونه لري چې واسي د افغانستان مربوطي او نورو ته زیان نه اړوي، او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو د امنیت ته خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یوازې د افغانستان لپاره نه غواړي، بلکې ټول نړۍ ته غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام وباله، او وی ویل چې دوی تمه لري چې طالبان به اخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغی جوړی د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دوه اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر اسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډېره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانستی. کله چې پرون د طالبانو دوو استازو د دفتر پرانستنه کوله، نو خپل اهداف روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د شکولو او د سیرلو خبرو ته د لارې د پرانستو په هدف دغه دفتر پرانستی. البته دا هم څرګنده کړه چې له ملګرو ملتونو سره به د دې لارې اړیکې نیسي. آیا د دې دفتر له پرانستلو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړی ده. هغه په جواب کې وایي
دې خبره ده په تخنیکی لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم او سیاست کې چې خپل سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د منځګړیتوب رول هم په کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوي. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده، او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړي. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره ایجنډا جوړې کړي، شاید په دوه برخو وویشلای شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې بهرجانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو استازي وکړي متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو استازي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستانه باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خو د ملګرو ملتو په خوښه راغلي. دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي؟
یو د هغوی هغه پریکړه چې د امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هیوادونه په راز کې امریکا هغه همیشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و، هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي د افغانستان سره تر اوسه حالاتو کې، بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري تکبل بدل نشته چې هغه ادارې یادونه وسي. په راتلونکي کې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بې پرېتوب وساتي او ثابت کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریسې
د دې امکانات څخه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي اوس چې دوی زی د دې وخت لته ختم دي، هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی.
د طالبانو د وخت د بهرنی چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستو په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتني ځواب ولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت راغلی.
هر څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د هغه امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق یو ځل بیا دغه داوا کړې ده چې د دوی حکومت د صوبې د عامولس لپاره په بجټ کې د تعلیم، صحت او روزګار ډېرې منصوبې راوړې دي، خو کارپوهان او د مخالفو ګوندونو غړي بیا وایي چې په بجټ کې هیڅ نوی سکیم نشته، بلکې زیاتره منصوبې د تیر حکومت پکې شاملې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف او دوی سره ائتلافي حکومت کې نور واکمن ګوندونه یو خوا که دغه داوی کوي چې دوی ته د راروان مالکال لپاره بجټ جوړولو کې ډیر کم وخت ملو شوی دی، نو بل خوا دغه خبره هم کوي چې د کال 2014-14 بودیجه کې دوی خپل ویژن یا تګلاره سرګند کړی دا چې راتلونکي وخت کې د صوبې خلکو لپاره به ډیرې ګټې راوړي. د نهې په ورځ د پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې بجټ کی دوی د تعلیم د پاره د ټولو نزیاته پنګه یعنی شپږ شپېته اربع روپې خودی دي. خو بیا کارپوهان او مخالف ګوندونو غړي وای چې په دغه پنګه کې د تعلیم د محکمې د ملازمینو تنخواګانې هم شامل دي او د خصوصي پروژو او پرمختګ کارون د پاره صرف یو اربع روپې په نظر راځي.
ګوره 340 اربع روپې زمونږ ټول بجټ ته، او په دې 340 اربع روپې کې مونږه شپږ شپېته اربع روپې دا د تعلیم د پاره خودی دي. دا د بجټ تقریبا 23% راځي.
دغه شان په 340 اربع روپو بجټ کې 103 اربع روپې د کلیس پرمختګ پروګرام د پاره خودل شوی دي. خو د انګلیزي رسپانې ډان خبریال او اقتصادي چارو کارپو انتخاب امیر وایي چې د روانو پروژو یا اخراجات جاریه او ملازمینو تنخواګانو کې زیاتوالي د پاره فنډ مختص کول د هر حکومت مجبوري وي. بیا د روان مالکال ای ڈی پی چې اتیا اربع روپے صرف 2.5 اربع روپے پکې مصرف شوی دی. د د په وینا په بجټ کې د ای ڈی پی د پاره 103 اربع روپے خودل صرف ځانته دوکه ورکول دی.
18 اربع روپے دی ویلې دی چې مونږه بترکیاتی بجټ به وکړو. نو چې تاسو د روان کال چې کم زی لګیا دی دا وګورئ، نو دیکھی دی اوس پورې صرف د 2.5 اربع روپے اوس پورې ترکیاتی خرجات باندې لګول را ده او سیکټری صاحب خپل مو نو خو پس دا صاحب چې هغه 118 اربع روپے کوم بجټ دی هغه اسی صرف گپ شپ دی، هیڅ سمور پکې نشتا، یعنی دا ستاسو کیپاسټی نشتا، ستاسو جیب کې 500 روپے ہی ورته، ستاسو صرف خوراک چې دی 500 روپے کولی شي، نو باقی 450 روپے خو هیڅ فائدہ ولې شو کنه.
دا چې په بجټ کې د موجوده حکومت ډیره کمه برخه ده او بجټ سرکاري افسرانو یا بیوروکریټس جوړ کړی دی. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د خزانه سیکریټری صاحبزاده سعید مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو نسم دستي روستو دوی د واکمن ګوندونو سیاستدانانو او د اسمبلی غړو سره په تماس کې وو او د دوی په خوخه دغه بودیجه جوړه کړې ده.
دا خبرونه چې بیوروکراسي کړې په ټولو ځانه ولا مخام پورې د پولیټیشن سره د دې خپل چې کړه بخدا میټینګز بودی خپل چې کړه ائیډیاز ورکول هغه پکې انکارپوریټ شوی دي. نو دا وینا چې دا بیوروکراسي کړې دا بالکل صحیح نه ده.
د کال 2014-14 بجټ کې د تعلیم، صحت او بجلی پیدا کولو ته زیات توجه ورکړل شوې ده او په بجټ کاغذونو کې د تعلیم ایمرجنسي او انرژي ایمرجنسي نمونه ورکړی دي. خو بیا انتخاب امیر وایي چې صرف په نمونه نه بلکې د عملی ګامونو ضرورت دی او د بجلی ستونزې حل کولو او تعلیم کې اصلاحات راوستلو کې به ډیر وخت لګي.
د پی ٹی آئی منظوري سره چې مونږ به انرژي ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو او مونږ به ایجوکیشن ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو، اوس دا ایمرجنسي ډیکلیئر خو شو خدا خو قانونه به لګیږي. دی باندې هایډل پاور پروجیکټ جوړولو کې قانونه لګیږي. ایجوکیشن ایمرجنسي کې چې کوم اسکیمونه دي هغه تاسو وګورئ، نو دا اسکیمونه چې هغه د 13 ګورنمنټ یو
دا یادونه ده چې کال 2014-14 مالی کال لپاره صوبایي بجټ د ګل پورز د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وړاندې شوی دی او بیا د اسمبلی غونډه د زیارت پورز را بلل شوی ده چې مخالف او واکمن ګوندونه به د روان مالی کال لپاره په بجټ بحث کول نه پس د دې منظوري ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا نړۍ رنگونه،
نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. فرخنده وزیر به د مهمو خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګڑھ کې تیره ورځ په یوه جنازه کې په ځانمرګي برید کې 28 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی عمران خان مومند هم وژل شوی دی. پرون د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. په راتلونکو ورځو کې به امریکایي چارواکي د طالب مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر وویل د دې دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو باراک اوباما سرګند کړه چې دا بهیر به آسان هم نه وي. پاکستان د دغه ګام هرکلی کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو غوښتلي چې تر وسه کوشش وکړي سو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره څخه د پاسه 15 میلیونو ته رسیدلې ده. دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په ټول جهان کې په سلورو کې یو کډوال افغان دی. د امریکا د ملي امنیت ادارې مشروعي دغه ادارې د نړۍ تر شلو ډیرو هیوادونو کې د 2000 لومړي کال د 11 سپتمبر راهیسې د شاوخوا 500 ممکنات راکر پیښو مخانی ولیده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جرمني برلن ښار ته رسیدلی. هغه نن د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره خبرې کوي او بیا به وروستو زرګونو کسانو ته له برانډنبرګ دروازې سره وینا کوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې نیوې پیلې د بشري حقوقو په برخه کې د سربیا د پرمختګ ستاینه کړې، خو سرګند کړه چې لا هم په ځینو برخو کې هڅې پکار دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غورسو.
وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلاب ممکنه تباهۍ د مخنیوي، د ځاني او مالی زیان څخه د خلکو د ژغورلو او د سیندونو د غاړو د آبادۍ محفوظ ځایونو ته منتقل کول لپاره انتظامات ترسره کړي دي. او په دې لړ کې فلډ کنټرول روم او د وزیرانو په مشرۍ کې سلور مانیټرینګ ډلې جوړې کړې شوې دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت یاد انتظامات په یو داسې وخت کې ترسره کړي دي چې د جون میاشت او د نور کله په شان دا ځل هم د سوات، چارسدې، نوخار او د صوبې په نورو مختلفو سیمو کې سیلابونه راغلي دي. او د سردریاب، خیالي، نوخار او سواس سیند په غاړو تر لرې لرې د کروندې په زرګونو اکړو ځمکې آبادې او ودانۍ ګیرې کړې دي. ادارې زیاتوي که دا ځل موجوده حکومت او حکمرانان هم د تیرو حکمرانانو په رنګ یوازې د اقتدار مزې واخیستې او اولس او ملک د تباهۍ څخه د ژغورلو دپاره یې د خپلو ذمېوارو احساس ونه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکه نه راسره کیدونکي زیان به یقیني شي. ادارې اخره کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي او د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلي کې چې د روایت مطابق صوبایي اسمبلی کې کلنی بجټ وړاندې کول نه پس په بل ورځ پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق اوویل که موږ ته اعلان کړی شوی پوره پیسې میلاو شوی وي نو سخ کال به د خیبر پختونخوا د بجټ حجم 1000 اربه و. خو د دې باوجود صوبایي حکومت خپلو وسایلو دننه یو متوازن بجټ وړاندې کو. ادارې مخکې لیکي چې په پریس کانفرنس کې آبادۍ، ټریفیک او تجاوزاتو سره سره د پېښور د انفراسټرکچر په اړه هم خبرې وشوي، کم چې د حکومتي توجه ضرورت دی. د ادارې په وینا پېښور څه قدرتي آفت نه دی تباه کړی، بلکې دا د اعلی چارواکو ناقصه پالیسیو او انتظامي لاپرواهۍ دی حال ته رسولې دی. ادارې زیاتوي که حکومت دا ښار واقعي ښه جوړول غواړي نو د ټولو مخکې د ټاون پلاننګ او د ټرافیک منیجمنټ په ماهرونو مشتمله یو اداره دی جوړه کړي چې هغوی په تکنیکي بنیادونو یو ښه منصوبه بندي پېښور لپاره تیار کړي، ځکه چې د بغیر څه منصوبه بندۍ شروع کړې شوې منصوبو نتیجې موږ د پېښور ښار په سړکونو کتلې دي. مشرق ورسپانې خپل ادارې کې د لیډی ریډینګ هسپتال د انتظام په هکله لیکلي دي چې هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو په هسپتال کې د دوایانې نه ترلاسه کېدو د ډاکټرانو رویه رویو او د لیبارټری نتیجې نه وخت راتلو په اړه احتجاج کړی دی. اداره وایي چې د سوبې د ټولو نلوي تدریسي هسپتال د انتظام د معاملو په اړه شکایتونو کې اضافه روانه ده، خو د دې باوجود هسپتال کې انتظامی معاملو اصلاح لپاره سنجیده ګامونه تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. اداره اخیره کې لیکي که په انتظامی توګه هسپتالونو کې بدلون رانغلو او د قابلیت په بنیاد خلکو ته انتظامی عہدې ور نه کړی شوي، نو داسې به د هسپتالونو په اړه په شکایتونو کې کموالی رانشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایف بی خبری آژانس په راپور کې راغلی دی چې پاکستانی چارواکي وایي د شام د کړکیچنو حالاتو له کبله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر دې مجبوره سوی چې پاکستان ته خپله دوره وځنډوي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې روان د اوړي موسم به دا خبره په ډاګه کړي چې آیا په حقیقي معنو کې افغان ځواکونه تر 2014 کال تر پایه د نړیوال ځواکونو تر وتو پورې خودکفیله کېدای سي او کنه. د دې دواړو مقالو غټې کې به له خپل همکار اسرار الله مومن څخه واورو.
د پاکستان د بنو چورو وزارت ویلي وو ټاکل شوی وه چې جان کیری به د رواني میاشتې په اخرۍ اونۍ کې پاکستان ته ورځي، چېرته چې به هغه له پاکستاني چارواکو سره د هیواد په شمال مشرقي برخو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او له افغانستانه د نړیوالو پوځونو د وتلو په ګډون نورو یو شمېر مسلو باندې خبرې کول وو، خو نوموړي خپله دغه دوره ځنډولې ده. د امریکا د بنو چارو وزارت یو ویان ویلی دی جان کیری پاکستان ته په ورتلو کې ډیر جدي وو، خو لا هم تر دې دمه څه معلومات نشته چې نوموړی به کله دغه سفر کوي. لمی انتخاباتو وروستو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت د جوړېدو وروستو پاکستان ته د جان کیری ورتګ د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په 2011 کال کې په اپټاباد ښار کې د اوسامه موندل کېدو په ګډون د یو شمېر مسلو له کبله د پاکستان او امریکا اړیکې کړکیچنې شوې وې چې اوس په سمېدو دي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کال کې امریکا خپل زیاتره پوځونه له افغانستان وباسي، د پاکستان همکاري به خورا مهمه وي او پاکستاني وزیر اعظم ورسره په دې لړ کې د ملاتړ هم ژمنه کړې. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې په مشوګه طالبانو او القاعده اورپکو باندې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا کړکیچنې کېدې شي، ځکه چې پاکستان د غبریدونه د هیواد د خپلواکۍ عزت ګڼي او غندنه یې کوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې روان د اوړي موسم د امریکایي پوځي کارپوهانو لپاره داسې حالات برابروي چې دا رنګ دوی ته به دا خبره په ډاګه شي چې آیا په حقیقي مانو کې افغان ځواکونه تر 2014 کال پورې د نړیوال ځواکونو تر وتو پورې خودکفیله کېدای شي او کنه. که څه هم دا مشکل کار دی او دا رنګ د دې یو ثبوت د افغان ملي پوځ د هسپتال په یوه کوټه کې تر سترګو کېدای شي، چېرته چې دوه هغه افغان سرتیري پراته دي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد جګړه کې جوبل شوي دي. په دوی کې لیو سرتیری څخه درې او لبل څخه دوه اندامونه غوس شوي دي. امریکایي پوځ رسمي فرمان جاری کړی چې تر هغې به افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه ورکول کیږي تر څو چې یو پوځي جنرال په ځانګړي ډول اجازت نه وي ورکړي. خو له وړاندې چې کومې پیښې مخې ته راغلي ښایي چې دا قسمه اجازت په ډېر کم ورکړل شي. د افغانستان په مشرقي برخه کې یو امریکایي قومندان وایي لنګدې څخه افغان سرتیرو ته د هوایي ملاتړ ورکولو پر ځای امریکایي پوځ افغان سرتیرو ته روزنه او جنگي سامان ورکوي چې دا رنګ دوی وکول شي د مشکل په وخت کې مارټرې او نور وسله وکاري. نوموړی وایي دوی غواړي چې افغان سرتیري خپل کار په خپله ترسره کړي چې دا رنګ په راتلونکي کې د دوی چاته ضرورت پاتې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایران په صدارتي انتخاباتو کې د 46 کلن حسن روحاني بریالي کېدل دا موقعه پیدا کړې ده چې په ایران کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې ستونزه هوار شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونيري په راپور کې واوري.
د امنیسټي انټرنیشنل چارواکي وایي حسن روحاني د یو منځلاري سیاسي مشر په توګه پیژندل کیږي او د خپل انتخاباتي کمپاین په وخت په ایران کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې د پیښو د مخنیوي ژمنه کړې وه. روحاني غواړي چې د ولسي حقوقو یو چارټر خپور کړي. د کوم تر مخه چې با په هیواد کې د ټولو سیدونکو سره د هغوی د مذهب، نسل یا جنس د فرق نه پرته یو شان سلوک کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي حسیبه ویلي که روحانی دغه پلان عملی کړي نو دا به په ایران کې د بشري حقونو د خوندي کولو په لور وړومبی فیصله کن ګام وي. نن قام ته په خپله وینا کې روحانی وویل چې هغه به د ایرانی اولس سره کړې خپلې وعدې هیڅکله هیرې نه کړي. امنیسټي انټرنیشنل با نظر ساتي چې نوې نومول شوی ولسمشر خپل وعده پوره کړي. په انتخاباتو کې د روحانی د ګټې نورستو د مخالف ډلې د مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو د هغې د خوشی کولو لپاره نارې ووهلې. دواړه مشران هغه وخت د حکومت لخوا په خپل کور کې نظر بند کړی شو کله چې په 2011 کال کې په مصر او تیونس کې د حکومت پر ضد د مظاهره چانو مرسته وکړه. امنیسټي انټرنیشنل وایي دا د روحانی د پاره یو ښه موقع ده چې په هیواد کې د قانون د حکمرانۍ په اصولو عمل وشي او د بشري حقونو دفاع کوونکي، خبریالان او د هغوی د کورنۍ غړي د قید څخه خوشې کړي شي.
شاهین بنیرای وو چې تاسو ته د ایران د نوي ولسمشر حسن روحانی په اړه د امنیسټي انټرنیشنل د بیان په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ هغه مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړی سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس تاسو ته د شاولی په ژغ کې دغه سندر اورو، ورسته به نور راپور نه هم درته واورو.
دل ٹول خر کی شہان اڑتا ہے حیران حیران قتل دل ٹول خر کی شہان اڑتا ہے حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اڑتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل رنا میں دس بک میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپینوش گونا میں جوڑ کے او محل
د شاولی په ژغ کې تاسو سندر اوریده. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د پېښور پر لور د یو راپور پر لور ګرځوم. په پېښور کې د ټول فاټا د ای پی آی یا د خوندي کولو د پراخ پروګرام کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو او د 2013 کال راهیسې د نوکریو د نه پخېدو خلاف احتجاج شروع کړی دی. د دوی وینا ده که د دوی غوښتنې پوره نه کړل سوې نو د پولیو مهم بایکاټ به وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابیا اکرم خان راکوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال نصرت جاوید لیکي د بجټ په غونډه کې ډیرو خلکو د تمه کوله چې د نواز
پر ډیر بخښنه سره تاسو غلط راپور واوریدی. دغه راپور چې د پېښور د فاټا د ای پی آی د کارکونکو په اړه دی هغه به وروسته درته واورو، خو اوس د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو مقاله لیکلې ده چې پکې لیکلې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې باید پاکستان د اټومي صلاحیت په لرلو سره نړۍ ګواښول بند کړي، ځکه چې نړۍ به کله هم پاکستان اټم بم استعمالول ته پرې نه ږدي. د دې مقالې نور ټکي به د انیسا اجمل څخه واورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال نصرت جاوید لیکي د بجټ په غونډه کې ډیرو خلکو د تمه کوله چې د نواز شریف نوی حکومت به د خپل لومړي بجټ وړاندې کولو پر مهال د اقتصادي بحران نه دراوتلو ته زیات پام وکړي، خو داسې ښکاري چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلکو په امیدونو پوره رانغې. لیکوال د محمود خان اچکزی د خطاب پاړه لیکي چې نوموړي ډیر په ساده او واضح ټکو کې وویل چې پاکستان یوازې په دې سبب په خپلو ګاونډو او نړیوالو خپله مرضي نشي تپولی چې ګنی دا هیواد اټم بم او پنځه لکه پوز لري. رسپانه لیکي هغه د صدام حسین او د معمر قذافي د ذکر کولو سره ویل چې خپل هیوادونو کې کوم ستونزې پیدا کړې وي او زیاته کړه چې نړۍ به کله هم پاکستان اټم بم استعمالولو ته نه پرېږدي. اچکزی زیاته کړه چې پاکستان دی باید د اټمي صلاحیت په نوم نړۍ بلیک میل کول بند کړي. نوموړي ویل چې په 1979 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د پاکستان پوځ په خپلو خلکو او ګاونډي هیوادونو خپله ایجنډا د تپولو عادت اخیستی دی، چې دغه په خبره په دښمنو هیوادونو کې د سکولونو، پولونو او د بنیادي ډانچې د تباه کولو لپاره تربیه شوې دي. رسپانه لیکي د افغانستان نه شوروي اتحاد او امریکا خلاړه خو اوس هم موږ په هیواد کې د خپل استراتیجیکي جبرتیا پلټه کې یو، چې په دغه پروسه کې هغه عناصرو ته وده ملاو شوه چې ورسره په 11 سپتمبر په امریکا باندې حملې ته لمن ووهل شوه. رسپانه لیکي محمود خان اچکزی چې یو پښتون کام پرست دی د دلیل په واسطه ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر یرغل وروسته د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د هیواد قبایلي اوسیدونکو له افغانستان راغلي مسلمانانو جنگیالو ته په پناه ورکولو مجبور کړل. خو رسپانه لیکي وروسته نړۍ په پاکستان فشار راوړل چې په دغه سیمو کې هم د دغو مېلمنو پر ضد کاروایی وکړي، چې په نتیجه کې د فاټا اولس د پاکستان او د هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د جنگ اعلان وکړ، چې اوس د اسلام په نوم دغه جګړه د هیواد ګډ ګډ ته ورسېده. رسپانه لیکي دغه موقعه د پارلیمان یو غړي هم اچکزی چیلنج نکړو. اچکزی په خپل وړاندیز کې ویل چې باید د پارلیمان منتخب شوی غړي د ستراتیژیکو شعبو کمانډ او کنټرول ترلاسه کړي. مقاله لیکي محمود خان اچکزی په خپل خطاب کې ویلي چې کچرې د اسمبلی پر راتلونکي کال کې په خپل قومي خودمختاری زور راوړل کې ناکامه شوه نو دوی به استعفا ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم لیکوال د محمود خان اچکزی ستاینه کوي، خو بیا اندېښنه څرګندوي چې کېدای شي اچکزی خپل وعده پوره کولو ته ډېر انتظار ونه کړي.
انیس اجمل و چې تاسو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د بیان په اړه په ایکسپریس ټریبیون کې د لیکل شوی مقالې مهم ټکي اورول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ سیا د خبریالانو د ژغورنې کمیټه په یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې خبریالان د یو شمیر سیاسي، پوځي او وسلوالو ډلو لخوا په نښه کیږي او تر دا مهاله په لسګونه خبریالان وژل شوي دي، خو د یوه قاتل هم نه دي نیول شوی. دغه راپور مهمې برخې به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د تحفظ کمیټه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د برتانیې په سرخار لندن کې د نورو دولکو میشتو پاکستانیانو ترڅنګ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم اوسیږي او د ګڼ شمېر خلکو دا خیال دی چې دغه زورور سیاسي ګوند په 2013 کال کې په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون د خبریال ولی خان بابر په وجنه کې لاس لري. ولی خان بابر با په کراچۍ کې په سیاسي توګه حساس موضوعاتو باندې راپورونه جوړول، لکه د بیرګې په توګه کلنګونه اخیستل، هدفي وجنې، د بجلی غلا، ځمکو باندې قبضه کول او بلوي کول. د سی پی جی په خبره د کراچۍ پولیسو د بابر په وجنه کې ککړ یو شمیر داسې کسان ونیول چې د متحده قومي مومنټ سره یې تعلق و. خو د قتل دغه پلټنې بیا هغه وخت تالا ترغه شوې کله چې هغه 15 کسان چې دغو پلټنو سره یې څه ناڅه تعلق و وار په وار ووجل شول. په دغه کې گواهان هم وو او د وکیلانو تر څنګ د امنیتي ادارو چارواکي هم. د دې نه علاوه د استغاثي دوه بنیادی وکیلان هم د مرګ د گواښونو نه پس د پاکستان نه بهر هیوادونو ته تښتیدلی دي. سی پی جی لیکي چې د ولی خان بابر د بې رحمانه قتل تر څنګ د نورو درویشتو پاکستانی خبریالانو په اړه د دغې کمیټه د هغه راپور چې تیره میاشت خپور شوی و په اړه یوه مذاکره د لندن په سیډنی ادارې چټم هاوس کې د تیر جمعې په ورځ وشوه. په دغه مذاکره کې د سی پی جی د دغه راپور لیکونکي الیزبت روبن او پاکستانی خبریال احمد رشید برخه واخیسته. د دغه مذاکرې پر مهال خبریالی روبن وویل چې د متحده قامی ګوند نه د ویرې دا حال دی چې د دغه ګوند په اړه یو خبریال هم په ښکاره سن وایي. خو روبن زیاتوي چې په پاکستان کې خبریالان یوازې ترهګرو د مجرمینو د ډلو او جنګ سالارانو لخوا نه په نښه کیږي، بلکې سیاسي، پوځي او استخباراتي ادارې هم په نښه کوي. لیکوالی روبن زیاته کړه چې پاکستانی خبریالان د امریکا او پاکستان او په پاکستان دننه د بیلابیلو ډلو لخوا په یو غیر اعلانیه جنگ کې راګیر شوي دي او تر کومې پورې چې دغه سیمه کې روانې شخړې هواري شوي نه وي په خبریالانو به ظلم جاری وي.
مجید بابر وو چې تاسو ته د خبریالانو د ژغورنې د کمیټې د هغه راپور په اړه حال درکاوي چې پکې ویل شوی و په پاکستان کې خبریالان د یو شمیر سیاسي، پوځي او وسلوالو ډلو لخوا وژل کیږي. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د ټول فاټا د ای پی آی یا د خوندې کولو د پراخ پروګرام کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو او د 2003 کال راهیسې د نوکریو د نه پخېدو خلاف احتجاج شروع کړی دی. د دوی وینا ده که د دوی غوښتنې پوره نه کړل سي نو د پولیو مهم بایکاټ به وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
آل فاټا جونیئر ای پی آی ټیکنیشینز د خپلو نوکرو د نه پخېدو او د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. د احتجاج مشري کوونکي د مومند ایجنسی ای پی آی ټیکنیشین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل که هغوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو هغوی به د پولیو د مهم بایکاټ وکړي. په دې احتجاج کې شامل شیر رحمان خان وایي چې په قبایلي سیمو کې ناسازه حالاتو باوجود اغوی خپل ډیوټي کوي خو بیا هم اغوی ته تنخواګانې نه ملاويږي.
نو سبا فاټا کوم حالات دي کې بیروزګاری ده او ګرځر بند شوی دی. دې باندې زمونږ مور او پلار او بچیان دي هغه سخت معاشي حالاتو سره مخامخ شوي دي. زمونږ حکومت نه دا سوال کوو، دا ځای کوو چې دې باندې ریکشن واخیستل شي او موږ غریبانو لپاره تنخواګانې راکړل شي.
کله چې مشال ریډیو د ای پی آی ټیکنیشنز د دې مسلې په اړه د فاټا سیکرټریټ د صحت د څانګې ډیپټي ډایرکټر ایډمن ډاکټر نذیر نو پوښتل نو هغه وویل
د دوی د ریګولرایزیشن مسله ده کنه. نو یو سره اوس ما چې کوم سیکسي صاحب سره په خبره وشوه ایس این ای به لاګو کنه اسلام آباد سفران تا کنه نو الته به ان شاء الله به دوی د ریګولرایزیشن بیا ډیسیژن کیږي کنه. نو دا به خبره دي دومره پکې نشته خو د تنخې ولا وکیه دی سره دوی پرابلم وکنه نو آ ان شاء الله به دغه جون کې حل کیږي.
د ډاکټر نذیر د وینا سره سم چې دا غوی به کوشش وی چې روانه میاشت کې به دوی ته تنخواګانی اور کړی شي. رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ شرق له مشال رادیو څخاوري. د افغانستان د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د مستوري په نامه د نجونو په شونځي کې د کمپیوټر د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ زده کړو اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. دغه ولایت د تعلیمي ادارې چارواکي هڅه کوي چې په ټولو شونځیو کې د انټرنیټ زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
د لغمان ولایت د تعلیمي ادارې مشر اسد الله رویا وایي د دغه ولایت په مرکز مهترلام کې د مستوري په نوم د نجونو خونځي کې به تر 2500 تنو پورې نجونې له انټرنیټي اسانتیاو څخه برخمنې شي.
اوسنۍ نړۍ د پخوانۍ هغه سره ډېر فرق کوي. دا د کمپیوټري سیستم یو پرمختللی سیستم او هغه سیستم چې په جهان کې رایج د اکثرو پرمختللیو هیوادونو کې حداقل د موږ په همسایګانو کې رواج ده او موږ د دې نه ډېر عقب یو.
چې د پوهنې وزیر په ځانګړې پاملرنه د لغمان ولایت په یو شمېر نورو ښوونځیو کې هم د کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
په دغه شکل باندې چې اوس د دې شاهدانو دا په نورو مکاتبو کې نسته، غیر د روښانې سینه چې روښانې سه کې هم موږ سرپای کمپیوټر لرو، د مندرول په لیسه کې ناسوانو په لیسه کې هم موږ اوپای کمپیوټر لرو، همداسې ځینې نورو کې لرو. خو دا ډېر مجهز و پرمختللی هغه ده، طبیعي ده چې دا په نوي میتود د نوي نصاب په تطبیق او په نوي زده کړه کې په هغه اساسي او بینالمللي اصولو د میتود باندې شاګردان عیارېږي.
د مستوري ښوونځي ګڼې زده کوونکي په ښوونځي کې د انټرنیټي مرکز څخه خوشحاله دي او وایي چې له دې لارې به وکړی شي چې خپلو معلوماتو کې زیاتوالی راولي. د دغه ښوونځي د دولسم ټولګي یوه زده کوونکي پرشته وایي
چې د ورځ په ورځ علمي وده نوې انکشاف کوي، نو همدارنګه که چېرته موږ ته د کمپیوټر ښې اسانتیاوې برابرې شي نو موږ به ښه علمي زده کړې.
د مدینې په نوم یوه بله زده کوونکي وایي چې کمپیوټر او انټرنیټ د وخت ضرورت دی او دوی د دغه ټولنیز پرمختګ هرکلی کوي.
موږ ډېر خوشحاله چې دلته د آی ټي سیستم مارا شوی، موږ به دلته کمپوز او کمپیوټري پروګرامونه زده کړو.
د لغمان د تعلیمي ادارې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ټولو ښوونځیو کې تعلیمي بهیر په چټکتیا سره پر مخ روان دی او د نورو اسانتیاو سره سره یې په ډیرو ښوونځیو کې د کمپیوټر زده کړې هم پیل کړي او هڅه کوي چې ټولو ښوونځیو کې انټرنیټي اسانتیاوې هم برابرې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو د لومړي سهارنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د هارون باچا د سندرې پر لور راګرځوم. د هغه وروسته به خبري غړي پیلو.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یو میروح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا 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 یو میروح دے بل میں زان 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 صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان
زمینی بنجارے زما کتا پتا زما کتا پتا زمینی بنجارے زما کتا پتا زما کتا پتا غریبے نر بچے 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 اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان شل سندھو نارا روان شل سندھو